آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه فرشته ساحه که ما د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2023 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدی فرمانونو څخه څه دي؟ دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل، او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو میرمن کډوخیل. نه میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی؟ چې شا په شا دوی فرمانونه صادروي، آیا د دوی دښمني له ښځو سره ده او کدا د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترمه میلمنو ته او محترمه اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دوی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني راخیستې ده. دښمني په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو بس لا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي، یا معیاري خدمات موجود نه وي، او یو نامعلوم سرنوشت دی معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له ښځو سره کوي، دوی که دا چا ورته ویلې او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتۍ نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلئ، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي، یا ولس کنټرول کوي، یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسئ. دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتۍ وکړي، د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپلو لاندې کړي، او همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل نه شي. ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کېږي چې یو واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بلرې نه وي چې په یو دم کې یو خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخنه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامې لټوي، الله چې همدغه نیمه عالي طبي مؤسسات فعال و، لکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه فیصله موجودیت لري، یا حاکم دي هغه پخوا تللي، هغه د شروع ده تللي، په بل اخر وخت کې متوجه کېږي یا څو چا بل ورته راپور ورکړی چې والا باقي افغانستان کې دا اوسم پرانیستي دي او بند شوي نه دي. نو مغه و چې دا اوس دغه اخري فرمان مصادره کې چې دا هم بند شي نو په دې باندې د لوسر واکان دی افغان ولست صحت مندي او د سلامتی غم نسو سره کمري او کار شي چې کې د دې مسولیت نه خو چې مقصد خزي منو شو فکر کې په دې باندې ولس څومره چې خوار سي ذلیل سي بیچاره سي مایوس سي مخ عمر باندې بالا لا لا غوښتنه نه لا اعتراض انتقاد نه بلاس وخت او تیر ور باندې حکومت
بیرته به هم تاسو ته وګرځو میرمنه کډوخیل ورزو مختار صاحب ته مختار صاحب تاسو راته کدا وایي چې په دې ورسته یو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او دغه طالبان جدي نه غني او دا د چې طالبان د دغه خبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي
سلام تاسو ته او تاسو درنو مېمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دفو کس وکړو چې طالبان د افغانستان منافع او ته یا د افغانستان منافع او ترجمن نه دي د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د شوانځیو تړل یا د پانتونونو تړل د تب د برخې محصلین به سرنوشته کول د پردو د اجنډا او د موخو یو هدف دی ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ثابت کړ لپل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلو نه په استبداد پر محور سرخیږي زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي ایران همکاري ورسره دی خو د انجونو د شوانځي حق د افغانانو حق دی نه په امریکا تر تړاو لري نه په بل ملک تړاو لري دا د انسانانو فطری انساني سیاسي اخلاقي اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي فکر کوم چې ملا هیبت الله خون د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرح لري دا اوس مو واوریدل چې دوی طرح دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورنمنټل اورګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف تر ټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نشدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملاً واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي خو متاسفانه د طالب الټرنټیو او بدیل لا تر اوسه داسې او اپوزیشن مست نه دراغلي چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي
ډیره زیاته مننه مختار صاحب بیرته به هم بحث کې تاسو ته وګورځو محمدی صاحب ته ورځو محمدی صاحب ویل کیږي چې طالبان پر افغان جون او خزو زکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیواله ټولنه فشار راوړي او دوی ځانته امتیاز تر لاسه کړي آیا دا حقیقت لري
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ما په نظر باندې طالبان کو غواړي چې په دغه سي پابندوي باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې طالب د اسلام په نامو باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې شي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحه کې، پاغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسیږي؟ خو طبعاً د دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک رالوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار دا ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنت، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق ولولی، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله، اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدای شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابرۍ، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکې زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسې مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څوک ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه ونیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خوایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو وی عمر ده. په درې کاله کې دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای، نو همداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاړ شو، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسو لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان لاهور کراچۍ د ژوند کې درس او سبق ویلی ده، هغه دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني، ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغو ته نزد کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابو بکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه چې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلم، بهترین مربی، بهترین خدمتګار د ټولنې لپاره، د خپل کور لپاره، د خپل لکه څنګه یو کده چې ښه اولادونه تربیه کوي سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او میرمن شینکۍ کڼوخېره دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وایي چې دوی کوم استدلال کوي. موږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، موږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلي، موږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنو لوستلي، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس مولا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا مولا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، مولا یعقوب مخالف ده، خینو دا 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 مولا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناست ده؟ معلوم نه ده چې انستو که جن ده، شتاو کنشتانه او ټول دروازې تلل دي. نو په کاداش ده طالبان هوش تراسي، فکر تراسي، اسلام تراسي، در غیر از آن نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافات ته د دوی ترمنځ اختلافات ته بیا هم راوګرځو، په ډیره بخنه چې ستاسو خبره پرې کوم. دلته دغه د اختلافات موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافات به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین ټولنه شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم کرامانسته شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان و میرون خاصته هم وکړه او پکې څنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دی ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطن آمد شورای امنیت نه صدروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي چې دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وي یا فشار راوسته وي، اول تاسو وګورئ چې دوی ډېر په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه دوی کولی شي په ازبکستان کې کوم غواړي ونیسي، مګر نه نیسي. یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم بی عزتۍ باندې، مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه ده چې په څه شدت باندې کولی شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمې چې یادوي، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونلویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالي رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوج سلطه طالبان شدیده نگرانی لري، اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې به مللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلې متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یا شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه همداسې او شاید ایسا ته مشروطه نه وای، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کومه به مللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ورته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی ورسره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده، بالغه که وغواړي اقدام کولی شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي دغه دوی مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. یعنی ډېرې مسایل ته یاسي جي کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي، یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي، یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. دا ډېر مختلف وسیلې دي چې دوی کولی شي هغه د استفاده وکړي، اما زه فکر کوم چې دوی نه کوي. یو خو د منطقوي رقابتونه دي، او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف وي چې دوی غواړي د طالبانو په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیات مننه میرمن کډوخی له بس کې بیا هم تاسو ته راوګرځو. کاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره پخپرونه کې شته د کاغلی اتمر تاسو مخپرونه ته خرغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډې سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکيله. چین، روسیا، ایران، اگر هیوادونه که تاسی یاد کرد دوی ده طالبان و سنی نظام سرا تاگ و راتاگ و راشه درشه لری، دی دوی طرز فکر ده افغانستان، ده خلق و ده بشری و حقوق و او دی دوی ده تعلیم او اخه مدودیتونه چه طالبان پا دوی بانده روستی، یا هغه قانون یو معروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړیږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز دید، طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي. او هغه یو خو دغه د ترهګري مسله ده چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونو ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسئله د داعش مسئله دی. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کیږي، او داسې ویل کیږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کیږي، او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، په اروپا کې، نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي، او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شل کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي، او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران نه د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیر زیاته مننه غلی اتمر، ستاسو له څرګندونو نه بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته، ښاغلی مختار تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه، د دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په ونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیز نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانېدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلې متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په مسکوی د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادفور موضوع وګورئ، هلته څه ونه شو توانېدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښيي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا دیو غلط استراتیجی په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او دیو غلط بی‌ځایه بی‌معنا استراتیجی په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرې شو که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي یو مسؤلیت بیرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي و چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دی پکې نه وي داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې نه وي داسې یو افغانستان غواړو چې دغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي طالب نه مو غوښتنه دا دی طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي مسؤلیت یې طالب ته ګرځي طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشاران د فشار د دوی په سفرونو ولګي د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو دته متوجه شویو چې دلته قدرتونو یو حالت بل قدرت منځته راځي بل قطبونه منځته راځي چین ځان ته یو ځواک دی روسان ځان ته یو ځواک دی فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي بلا قید او شرط هر څومره زر کول شي د نجونو ښوونځی د خلاص وي بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني نه د افغانستان تاریخ مني نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي طالبان تبر په خپل پښه نه په خپل وهي نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دادی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دادی چې دوی په صف کې دي د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي هر هغه
ډیره مننه کاغلی ښاغلی مختار بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي په دغه به هم سره بحث وکړو خبرې به وکړو اوس ښاغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی ښاغلی یوسفزی په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی آیا دا دغه خپله یو کس چې خپله مشهول دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلای نه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او د دغه په مقابل کې نور ټول خاموش دي آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاسته او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي
مننه د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته دا او که وګورئ طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې هغوی د کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډیر زیات مشهور وي، خو همدغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک پکې امیران شول، څوک پکې وزیران شول، څوک پکې دارالفتا او د سترې محکمې رئیسان شول. او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي، نو دې عمله یو څه بیکګراوند او مشکل وی، بالخصوص د نوی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
خغله یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې ستونی ستاد په ټولنه کې نو ولید یو امیر په توګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، کله چې یو حاکم په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاس د هغه کاس کړنلاري قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلک لیدلای دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته چرشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا ده شخصیت مهم ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د دې پالیسیانه د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوال ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثيل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې اوس بکنی حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدای شي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډیر ستر دشمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنکي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه واپ دی، ورستوي کې چې کومه فیصله کړې ده چې د د تعلیمي مراکزونه هغه مېرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تاسو پریکړه چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په بداتیرو ازيني مشرانو د تیرو درې کالو کې به چې کله خپل موقف څرګندول ترسو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجنیري خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، غوی به دا موقف پر کاو چې اقلن د صحت په شوبه کې خمو مېرمنو ته ضرورت لري، زمو مېرمنې باید د مېرمنو په لاس باندې غوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پریکړه چې وسکیږي واکن دا په دې معنا لري چې دلته د دې ملت سره یو ډیر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو حشد ضرورت ده، او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی په خکه کې خود له خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی یا خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري، ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې غوی په خپل انجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولې دي. یعنی افغانان لپاره ما ویل چې ضرورت ده چې دوی مسائل باید حل شي، غوی نو په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي، محمود دی بچاوي، غوی بچ په ځلته امن وي، یو څه د خلکو د اراده تمثيل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره، یعنی مسلمانانو سره
خغله یوسف زاین د دوی دغه پریکړو د دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ کدوی د اسلامي شریعت نه وي مخ کې هم ملمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي، او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل نه مخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نو په کوم میکانیزم به زدل د څنګه په کې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د دې اجازه ورکوي او د ټول نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خطا کو دار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت پر رسمیت نه پیژنې او عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه دا سی عمل اجرا کوم. تک په یو کور کې فوکوي چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس په کې دا سی فکر او دماغ والا پیدا شي چې ورځ خپل کور ته مشکل راوړي د کور خوشالي په خپګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغه سی یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبانو حکومت دین نه اکثریت دغه پریکړو خلاف دی او دغه پریکړې نه غواړي. خدا چې بے وسه دی لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول دا یو ډول فکر کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقلي کامل او عقلي کول زه یم. نو تاسو یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغو حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس درې کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. خلک د ملت فرار کوي اقتصاد نشته ده او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي. یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي. دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي. دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو تتلای شي چې متاسفانه بیا بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي
کور ودان کاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري. ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي. خو ولې دوی په سرګند توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي په سرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
ها باید دوی جواب وای ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې خزه به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه. یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي. مغه یو کس مهمه ده. یوسفزی صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا که پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی او یا دا ولس چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی. دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهمه دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافق نیم چې تاسو په پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده. همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي او هغه به دغه وکړي چې بس افغان ته دیم په مفکوره سمبال کې او بس مغدین دي په ځانم په وځي او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي ځکه چې موږ دین خبره نه ځکه چې موږ ته په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی. هلته موږ ته غلطې خبرې کیږي. واقع اسلام او اسلام کله هم په اسلام کې راغلی که یو انسان ژوند وژغوري لکه ټول انسانیت دی ژغورلی او یو انسان د کمل کړه که ټول انسانیت دی چې وژلی وي. یعنې موږ هغه دوی په هغه غلطو روایاتو باندې په قرآن نور ورته مهمه نه ده. فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړې وي هغه چې د خپل رقم د مریض افکار خاوند مې یا غلطه ده یا بی اعتباره ده یا ضعیف روایتی ما ورته مهمه دي. اما اغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ترغه ول دخل وز دغه احکام چې څنګه محمدی صاحب وویل عام دی عمومي دی نه رو ښځو لپاره دواړه ده او په اسلام کې هېڅ برتري په اساس جنسیت نه ده چې نر برتر واوسیږي د ښځو لپاره بلکې ښځې ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتا نه لري نو دې خاطر زه فکر کومه په دې کې همدغه منطقه استخبارات حتی غربیان هم کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایې ته راغی د لپاره چې روس په وړاندې وجنګېږي اما کله چې خپل هدف ته ورسه بیا هغه یو په تورس بدلېږي همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په میلیون ها مړه شو د شوروي په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورځ کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې همدغه سمیع الحق او پیغام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ولایت تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګېږي ورته لګېږي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منیسټر کېږي خو په افغانستان کې یو جلکې ووم سفته نشته لاله دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول دغه سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیق کول دي ټول هم دغه بینلی برنامه دي چې په یو مظلوم ملص باندې تطبیق کیږي او خاص ولې قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو دا نیمایي نفوس خپل په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې به د رقم انسانان بلیږي کبور به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل جاستونځه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او 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 فرام منطقه دی بوتمنه نو سی غربیان خوشاله نه چي دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دی په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا قربا هم بربادي خاطر رواني نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا فرانسان سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خل
او منطقه او او به ملټو فقاز من غسل بیل او کلا کلا زین د دروغ هم در دې مو سره خېبي
ډیر زیاته مننه مېرمن کړو خل اغلې اتمر آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د پاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د پاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزی
پوسیبل دل چې دوه کې هم زین افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان ورته ورسېدل تاسو ولیدل چې دا هغه نه بتر شي او تر دې درې کال پورې خلک هم دا چیغې وایي چې طالبان سمیږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصېږي همیشه به دا خبرې کېدلې نن موږ اغه اخیری میخم د نجونو د زدکړو پر تابوت باندې وهل او اوس موږ پیږی چې نه خبره بل رقم ده خبره دا نه ده هغه کسان چې د طالبانو د پاره سپیناوی کوو هغه کسان چې د طالبانو د پاره لابیګری کوو اوس راځي چې د خلکو ځواب دی وایي چې دوی دغه درې نیم کالم تم دینو باندې طالبانو ته زمینه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده چې یوسف زای سره وایم افغانستان تلویخ میلیونه نفوس لري تلویخ میلیونه د دې بندگان نه دي بل اخره غا صبر او سلام سره راځي مونږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور او په توپک او په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د استبدادي استعماري امپریالیستی پروژې یو برخه دي لیکن کله چې د هغه امپریالیستی او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي بیا دوی د باطلدانی کاغذ دي یعنی تاسو په دې باندې یقین وکړئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت لري د خلک حاجت پوره کړي خدای په قران شریف کې حکم کړی دا حکم دی چای امیر ای سلطان ستا ته وایم چې تاسو د خپل د ولس د حاجت مندان حاجت پوره کړئ تاسو بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ د هغوی حق خورئ د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړئ د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د 40 کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسو د هغه حق نه ورکوئ نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار وکئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ په خپل ولس زړه ونه خوږو دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغو تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي دا د یوه لویې پروژې یوه برخه دی خلک دې ځان په دې باندې پوهېږي زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدله چې واقعیتونه باید وپوهېږئ په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ من به 10 کلونه هم همدغه حالت کې تېرو
مننه غلی اعتمار د څرګندونو نه م د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی په بخښنې سره چې خبرې مې ستاسو قطع کړې ورزو ښاغلی مختار ته په د خپرونې په وروستۍ شېبې کې کلنډ راته وایي د دغه سي حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک ناراضه دي د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځني اختلافات به نور څومره زیات شي میرمن کډوخیل کتا سو دغه پوښتنه ته ځواب راکړئ ځکه چې فکر کوم خاغلی مختار نشته د یې مهرباني
ها مالم دا مربوط دي دی چې څومره به ملتونه د دوی ته حوصله کوي همدارنګه افغان ولست دومره د ظلم او زیاتی څومره نور برداشت کولای شي زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حد لري چې په اخر دغه حوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتول لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت به د تدیر سخت تمام شي خو یو بل لري هم شته مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری او ځکه چې موږ پیګو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي نو دوی باید لاس په کار شي او دغه فرامینو مخه ونیسي کدی ودې د مخاوني سې فکر کوم دا به یو مثبت اقدام له داخل نه باندې راسانتر وي او د دې امادي په قدرت کې پاتې شي ام ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبر کولو وخت پر ورکړ شي او هر څه آسان شي غیر دغه فکر کوم چې اتم ته ناورین سخت شي موږ هم پاله باندې سخت وي زریا روس ته باندې ان تغیر بدل
ډیر زیاته مننه اغل کړو خل د خبرونه وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمر په ورستۍ سرګندونه مل راتلند وکړه دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیري ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي آیا دغه شمیرونه اخوه به دوی نور کار وکړي ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجېدو په حال کې دا یا دوی خپل خبرګون خپل غواخ دوی روخانه کی
ورې هغه ترتیه د پورې چې او اعلان یې ورکی ان کول لري مرسته خپل ودري لیکن دا مونږ پر مون ول دغه سی او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګان باندې هغه رحم نکي تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو څل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي په دې کې 2000 قابله وي په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو په دې کې 450 انستیزیست وو په دې کې 1000 تنه پروتست ډاکټر د غاښونو نو دا ټول مجموعه که تاسو حساب کړئ تر 15000 پورې رسیږي دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو نو نظام خو دومره ظالم نه وي چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته او نارینه د دې د ښځې د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه وکړي آیا دا زموږ تاریخي شرم نه دی موږ د دې نه زیات وشرمیږو یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ دی زموږ حق په ولس باندې دی
ډیره زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره ګډون وکه باسي را سره وکه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بلیونی مو خدای ملشه
good زما په شعر باندې وای ارا دونه شاهدینی په دې پوشی چې په فلمی ظالمانو لګولې و مهرونه توچ جبا د پښتو وی زبایا ماهر بنکړي پښتانه زما لالونه